هم که در یک ساعت پیش رو چی ها دارن. خوش آمدین شما.
ډیر زیات مننه نه جاوید نیمی دوستانو په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور او افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په اړه رپورت اورای. د دې خبرونې لومړۍ نیمایي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو په اړه رپورټونو او مطالبو ته ځانګړې شوې ده. همورو چې یو شمېر افغان کارپوهانو ځینې سیاسي ائتلافونه د قدرت طلبۍ، ګوندي او شخصي ګټو لپاره جوړیږي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د پکتیا چارواکي ډاډ ورکوي چې د دې ولایت د جاني خیرو ولسوالۍ به ډېر شر په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو ونیسي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت متشبسو کوچیانو ته د لمریزو یخچالونو ویشل پیل کړه. او د پاکستان لرې کړی شوي صدر اعظم نواز شریف خپل کشر ورور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د پکتیا چارواکي ډاډ ورکوي چې د دې ولایت د جانیخیل ولسوالۍ به ډېر ژر په بشپړ ډول له طالبانو ونیسي. د پکتیا د والي وایان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل تر 5 ورځو جګړو وروسته لا هم د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
فعلاً هم عملته هر څه روانه دي. هغه سیمه چې کی ډول باندې د ملکی تلفاتو نه دي چلوګيري په خاطر باندې پریښودل شوی وي، هغې د بېرته اخیستلو لپاره عملیات اوس هم دوام لري. او انشاءالله راتلونکو ورځو کې به تاسو ته یو ښه خبر ولرو چې انشاءالله دغه سیمه به بلد تر ولکې لاندې راشي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د شنبه په ورځ د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ د تصفیې لپاره د پراخو عملیاتو سپارښتنه کړې ده. د دفاع وزارت چارواکي بیا وایي چې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په کنټرول کې دی او وایي وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي او په لارو کې ماینونه ښخ کړي دي. دواړه لوري په دغه جګړه کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په فراه ولایت کې سلګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په لومړي ځل د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د اوبو بندونو په برخه کې د دولت د پروژو ملاتړ اعلان کړ. دغو مشرانو په ځانګړي ډول په فراه کې د بخش آباد بند جوړول د خلکو له اساسي اړتیاو څخه وبله او له دولت څخه یې وغوښتل چې د اوبو بندونو په پروژو کې د غونډیو په ځانګړي ډول د ایران د لاسوهنې مخه ونیسي. د فاریاب والي محمد عارف شاه جهان په همدې غونډه کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ټولو امکاناتو په کارولو سره به پر دغه بند کار کوي او جوړوي به.
تمام دنیا با مخالفت استاد چاو بند بخش آباد
می دوی کټول دنیا هم مخالفت وکړي د بخش آباد بند جوړیږي. کورنی او بهرنی خندونه به زمونږ مخته نه دریږي، حتی که حکومت فقر ته ورسیږي. د فرا یو میلیون وګړي حاضر دي، زر زر افغانۍ ورکړي او موږ به دا بند جوړو. دا په داسې حال کې چې په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د شنبې په سهار په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودونکو موادو الوزولی دی. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت متشبسو کوچیانو ته د لمریزو یخچالونو ویش پیل کړ. د دې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې متشبس کوچیان کولی شي د دې یخچالونو په مرسته خپل لبنیات لکه شیدې، غوړي، مستې، کوچ، پنیر او داسې نور خوندي کړي او په صحیح ډول یې بازارونو ته عرضه کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د پاکستان لری کړی شوی صدر اعظم خپل کشر ورور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه نومولی دی. خو وایي تر هغې چې نوموړی ولسي جرګې ته معرفي کیږي، د هغه هیواد د تیلو پخوانی وزیر شاهد خاقان عباسی به په موقت ډول د پاکستان صدر اعظم وي. نواز شریف د شنبه په ورځ مازدیګر په اسلام آباد کې د خپل پاکستان مسلم لیگ نون ګوند پلویانو ته په یو تلویزیوني وینا کې دا خبره وکړه. بلخوا د حکومت عمده مخالف عمران خان چې د نواز شریف پر وړاندې د فساد شکایت درج کړی و، د صدر اعظم د ځایناستي په توګه د شهباز شریف انتخاب غندلی دی. موقت صدر اعظم به لږ تر لږه 15 ورځې په واک کې وي تر هغو چې شهباز شریف له اوسنۍ دندې استعفا کوي او د پاکستان پارلمان ته انتخاباتو کې درېږي. نواز شریف د جولای په 28 د سترې محکمې تر پریکړې وروسته چې دی د فساد په تور بې واکه کړ، استعفا وکړه. د پاکستان د قانون له مخې د صدر اعظم له استعفا سره به د هغه ټوله کابینه هم بدلېږي. د استرالیا صدر اعظم ملکم تورنبول وایي پولیسو په سیدنی ښار کې پر یو کور په چاپې وهلو سره د یوې الوتکې د غورځولو تروریستي دسیسه شنډه کړه. هغه ویل په دې عملیاتو کې څلور کسان نیول شوي دي. تورنبول ویل زه تاسو ته ویلی شم چې تېره شپه د یوې الوتکې د غورځولو د یوې دسیسې د ناکامولو لپاره پراخ تروریزم ضد عملیات پیل شول. تورنبول ویل د عملیات لا هم دوام لري. د استرالیا صدر اعظم ویل په ټولو لوی ښارونو کې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د استرالیا د فدرالي پولیسو کمشنر انډریو کلوین ویل دا لا نه ده روښانه چې تروریستانو چیرته او کله د الوتکې د غورځولو پلان درلود. تر اوسه پورې څلور نیول شوي کسان په رسمي ډول تورن شوي نه دي او نه یې هم د هویت په اړه څه ویل شوي دي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان په واشنگټن پورې اړه لري، خو د افغانستان لپاره مهمه دا ده چې امریکا د افغان ځواکونو همکاریو ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي ځینې سیاسي ائتلافونه د قدرت طلبۍ، ګوندي او شخصي ګټو لپاره جوړیږي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د سیاسي سیرو په بدلېدو سره د هغه هیواد پر وړاندې د افغان حکومت په تګلاره کې بدلون ناراضي. اورزګان ولایت کې څه باندې زرو بې زیشو کورنیو باندې د خوراکي موادو مرسته وویشل شوه.
لم دغه ته دغه قدر کې اړتیا وه چې د مؤمنانو به یو شی شي د ماښام د سبا د بل سبا یې لیمه کوم.
په پاکستان کې د روانو سیاسي تحولاتو په اړه هم اوري او دا هم اوري چې د هند په خاص ډول د دلی اوسیدونکو غواړي پخوانی ممثله او د بالیوډ ستوري مدوبالا په خپل زندلونو کې بیا ژوندی وساتي. ځوان فکر او د غراز حقیقت څه دی؟ اونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان د دفاع وزارت ویل افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د متحده ایالاتو د همکاریو دوام ځانګړی اهمیت لري. د امریکا مرستیال ولسمشر له افغان جمهور رئیس سره په یو ویډیوي مکالمه کې افغانستان ته د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. لا تر اوسه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي نه ده اعلان شوې او طالبانو هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په دې اړه فریبا ظاهر رپورت برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ پر بشپړېدو کار کوي، د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د امریکا متحده ایالاتو همکاري مهمې بولي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل ستراتیژي چې د امریکا متحده ایالات اعلانوي په هغوی پورې اړه لري، خو هغه څه چې په دفاع وزارت پورې اړه لري دا دی چې زموږ سره مرسته کوي څو د افغان پوځ پر خپلو پښو ودرېږي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وویل چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پانس او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې پر بیلابیلو مسایلو لکه د افغانستان څلور کلن امنیتي پلان، له تروریزم سره مبارزه او د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. د جمهور ریاست لخوا په اعلامیه کې بیا په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې آیا دغو دوو مشرانو د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ او د هغې د اعلان د نیټې په اړه خبرې کړي دي که څنګه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په میاشت کې د خپلې ادارې دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر وټاکي. ماتیس هم ویلي وو چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې به په دې اړه خپل وړاندیزونه ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان چې د راپورونو له مخې افغانستان ته د شاوخوا 4000 اضافي امریکایي سرتېرو لیږل هم پکې شامل دي، ولې دومره ځنډنی سوه؟ په واشنگټن کې د سیاسي چارو کارپوه عمر صمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ده په باور څو مورد دي چې د واشنگټن پر دې پریکړه یې اغیز کړی دی.
یکی مصروفیت رجال امریکایی
د وی یو خو په لوړه سطح کې په ځنګړي ډول په سپینه مړۍ کې په څو نورو موضوعاتو د چارواکو بوختیا ده چې د افغانستان له موضوع سره ارتباط نه لري، بل د امریکا په تصمیم نیون کې دستګاه کې دننه ځینې کړکې چونسته فکری تصادونه ډېری د مرستو پر څرنګوالي دي. شغل سمات زیاته کړی چې ښه خبر دا ده چې د افغانستان لپاره د مرستې د بندولو هیڅ خبر نه دی اوریدل سوی. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان د مخه د افغانستان بیلابیلې سیمې لکه پکتیا، فاریاب، کندز او غور په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو شاهدي دي. د جولای په لومړۍ اونۍ کې د امریکایي سناتورانو پلاوی چې د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکینی مشري کوله، کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا دغه نوې ستراتیژي باید د طالبانو په وړاندې د جګړې لاره بدله کړي او د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت ویل افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا متحده ایالاتو د همکارۍ او دوام ځانګړی اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو نوي ولسمشر تر اوسه پورې د افغانستان په اړه خپله پالیسي نه ده اعلان کړې.
یو شمېر افغان کارپوهان په دې
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو شمیر افغان کارپوهان وی ځینې سیاسي ائتلافونه د قدرت طلبۍ، ګوندي او شخصي ګټو لپاره جوړیږي. د دوی په خبره دا شان فعالیتونه هیواد بې ثباتۍ او ورانۍ لور ته بیایي. خو د دې ائتلافونو ځینې غړي د یادو څرګندولو پردولو سره وایي چې سیاسي ائتلافونه د شخصي ګټو سره هیڅ تړاو نه لري. نور تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې ځینې ائتلافونه د دې پر ځای چې حکومت اصلاحاتو ته اړ باسي خپلو شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. دوی وایي یو شمیر کړۍ د دې ائتلافونو په چوکاټ کې هڅه کوي چې حکومت له ننګونو سره مخ کړي. لا دې ډلې برنا صالحي وایي په دغو ائتلافونو کې ډېر کم داسې خلک شته چې د نظام او ولس د خیر غوښتونکي دي.
تعداد دامی حکومت یا د حکومت قبلی کار میکردنی
د دوی یو شمیر چې په اوسنی او یا هم پخوانی حکومت کې خې دند لرلې اوس په موقف کې نه دي. نو دوی د خ موقف په لټه کې دي. نو دوی ائتلاف په چوکاټ کې غواړي حکومت له ننګونو سره مخ کړي او امتیاز طلبي وکړي. نو په همدې هدف یې نوې ائتلافونه رامنځته کړي دي.
دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي سیرو د حکومت له منځه او بهر نه سیاسي ائتلافونه رامنځته کړل. سموده وړاندې په ترکیه کې د اوسني حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو لخوا د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف رامنځته شو او تر هغې وروسته بیا د پخواني حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو د خلکو د محور په نوم سیاسي جریان رامنځته کړ. همدارنګه په دې وروستیو کې یو شمېر سرچینې وایي چې د ختیځو ولایتونو یو شمېر چارواکو او وکیلانو هم د یو سیاسي حرکت د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. خو د یادو ائتلافونو ځینې غړي وایي چې د سیاسي ائتلافونو له جوړولو څخه یې هدف د شخصي او ګوندي ګټو مطرح کول نه دي. د افغانستان د ژغورنې ائتلاف غړی او ویان محمود حکیمی وایي د دوی هدف د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن ختمول دي.
د افغانستان ژغورنې شورا غوښتنې په اعلامیه کې منعکس شوې او ټول موارد پکې په وضاحت سره راغلي چې شخصي غوښتنو سره هیڅ تړاو نه لري او نه هم د افرادو پورې، بلکې دا یوه ملي مسله ده.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درېونې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په یو خبري کنفرانس کې وویل چې که څوک د اصلاحاتو کومه طرحه لري نو دا ګز د میدان وړاندې دکړي. نوموړي دغه شان ویل چې د افغانستان نظام مشورتي دی او د انحصار خبره پکې نه ځایږي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د هرې ورځې په تېرېدو ولې د افغان حکومت د منتقدینو شمیر زیاتېږي او آیا د داشن ائتلافونو جوړېدل به حکومت له ننګونو سره مخ کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه ساقط مروي د حکومت په دننه کې اختلافونه او د یو شمېر سرغړوونکو په وړاندې د ولسمشر اقدامات د دې لامل شوي چې سیاسي مخالفین ډېر شي. دی وایي د ائتلافونو زیاتوالی د خلکو روان ته زیان رسوي او په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي.
دولت اړ دی چې د خلکو له حقونو دفاع وکړي او ټولو ننګونو ته ځواب ووایي، او دولت مجبور دی چې په هیواد کې د هر ډول حالاتو سره مبارزه او مجادله وکړي. خو د سیاسي چارو کارپو برنا صالحی وایي په ځینو مواردو کې د سیاسي ائتلافونو جوړېدل ګټور هم تمامېدای شي. نوموړی ټینګار کوي چې له روانو سیاسي ناخوالو څخه د وتو لار خبرې اترې او سیاسي مذاکرات دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زمون غکل ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې تاند څنګه او حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه اوریدلای شئ. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شنبه پورس د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د هغه 1099 بې ځای شو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه چې په دې وروستیو کې د جګړو له کبله خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې مرستې ورسره شوي دي ډېر خوشحاله دي او له دولت څخه په خپلو سیمو کې د امنیت غوښتنه کوي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت له روزګانه رپورټ راستولی دی.
په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تیرې 11 میاشتې راهیسې روانه جګړه او دغلته ملکی او بیګنا خلکو ته زیانونه. هغه متل دی وایي مځکه هغه سوځي چې اور پر بلوي. په دغه ولایت کې د جګړې ډیری قربانیان ملکی خلک دي. زه هم له ترینکوټ ښار څخه لري 2 کیلومتره په همدې مخه د همدې جګړې ځپلو د حال لپاره راغلی یم. په دغه سیمه کې لا هم د جګړې نشي نشانې دورای معلومیږي. دغلته د خلکو کورونه په نظامی کمپونو بدل سوی دي او بل دا چې د ماشومانو پر میدانونو لا هم سپیری دوړي بادیږي. په دغه سیمو کې چاپه چپتیا خپره ده او هیڅوک هم نه تر سترګو کیږي. د خلکو کورونه لاستوګنی څخه وتلي یعنی لوټي لوټ سوي، باغونه سوځېدلي او آن د انسانانو وینې لا هم پر دیوالونو پرتې دي. په همدې سیمه کې مې نظر محمد پر همداسې حال ولیدی چې د خپل پټي په اوبولو بوختو. دی وایي د دغه پټي د اوبولو لپاره اوس نیم ساعت مزل کوي ځکه کورې جګړو وران کړي دي او دا استوګنی نه دي.
او دا سرایونو د متخې خونه د خلکو د تاسو په خپل ویني چې خراب وسوي دي. دا لس میاشتې دا یو لس میاشتې دوه لس میاشتې دلته جنگونه او جګړې دي. اوس ان شاء الله خیر خیرت مشکل شي نه. ټول روزه مازه په دغه ساحه کې وب دغه ماښام څخه بیا در سهار پورې دغه لمبې د خلکو په متخې کې لمبې ګرځېدلې باغونه او سرایونو چې هغه دا ټول سرایونه دي دا شاور پراتې دي چې د خپل متخې خلک تقسیم نه شمال مول شي. دلته کمی و سرای و د کمی و ځای و خوشنه کوم بس دغه د دولت چې د دې کار او د دې دربدر خلکو سره همکاري وکړي کومکونه وکړي ځای او هغه توی تاسو په خپل ویني چې څوک نه سپدې متخې کې.
په همدې سیمه کې می یو بل کلی ته هم سر ورشکارا کی. دغلته محب لا هم د خپل کور لیدو تر اغلی وو. دی هم ورته سرګندونی لري.
پل چکونه سرایونه ګر نه لري دلی باغونه یو مخ خوچ سوی دی بالا خدا دی یو کال کیږي چې کشتونه مم نه دی کړی. دغه جګړو توانونه را رسول دي الله ته دادی چې نه لري دلی سرایونه نه لري دلی د گزارې نه دی چې ورته راس کډ ورته راو. ورته نو د دولت صدا ده چې مشته کار پیدا کی بیا کاری ده نو څو کومک را سره وکړه د سرایو په باره کې د سرایونه مونږ کې جوړ سی بیا د پلچکانه ته جوړ کی.
دغه جګړه زپلی لشکیل خو اوسخه غشتنه کوي چې د دې ژوند او مالونه ته دی جدي پاملرنه وکړي. د ولایتي شورا مسولین هم ورته سرګندونی لري. د دغه جګړه زپلو دغه سنځمی د دغه ولایت د والی محمد نذیر خروټی سره شریک کړي. هغه راته وویل
هغه لپاره مونږ دوه د سروې ټیمونه مختلف ټیمونه توظیف کړي دي چې یو د خارجي مؤسساتو لخوانه چې هغه فنډ ورکول کیږي یو خپله د مونږ د خپلې ادارو د خوانه چې کومه غده دوی به د سروې وکړي او ارزیابي به وکړي. د سروې په څنګ کې مونږ څو نور مشخص د کلینیکو پولو پلچکو د مکتبو د دې ټولو مسایل په دې کې شامل دي. دا به د یو ارزونې نه وروسته هغه څه چې زموږ په اختیار کې دي او یا مونږ یې لرو هغه به دلته ورکوو.
په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تودي. دغلته لس ورځې وړاندې افغان امنیتي ځواکونو د خنجر و په نوم پوځي عملیات د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل کړي. خو لا هم وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار په 2 کیلومتري کې شتون لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
وړاندې په همدې خبرونه کې اوري چې د پاکستان لواک څخه لری کړی شوی صدر اعظم نواز شریف پرون د مسلم لیگ نون ګوند په غونډه کې پیشنهاد وکړ چې خپل کشر ورور شهباز شریف به د پاکستان د صدر اعظم په توګه معرفي کړي. نوموړي شهباز شریف معرفي کړی دی او تر دې موضوع مخکې یې د راتلونکو 15 ورځو لپاره د خپل ګون یو بل غړی د موقت صدر اعظم په توګه هم نومولی دی. خو اوس پام وکړئ د نړۍ مطبوعاتو ته چې اجمل انور ته کتنه کړې او پکې د افغانستان په اړه ځینې مقالې او مطالب ژباړلې دي.
سټارز اینډ سټرپس خپرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی که امریکا په افغانستان کې خپله ښکېلتیا په بشپړه توګه پای ته ورسوي څه به پېښ شي. د لیکنې لیکوال وایي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه داسې نه ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې دې پای ته ورسیږي. خپرونه زیاتوي 14 کلونه تیر شول، په افغانستان کې تقریبا 2400 امریکایي سرتیري ووژل شول، 100 میلیارد ډالر ولګېدل، خو په دې جګړه کې بریا لا هم نه ښکاري. د لیکوال په وینا اوس تر ډېره هدف دا دی چې باید جګړه وهم نه بایلل شي. خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي بحث ته په اشاره وی. په دې بحث کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلو سلاکارانو د هغه پلان په اړه شک او تردید لري چې غواړي په یو مناسب شمیر اضافي امریکایي سرتیري افغانستان ته واستوي او په دې هیواد کې د جګړې د بریالیتوب لپاره د 2 نورو کلونو تعهد وکړي. سټارز اینډ سټرپس خپرونه په دې لیکنه کې په افغانستان کې د بیلابیلو لورو پوښتلې چې امریکا په افغانستان کې خپل ښکېلتیا په بشپړه توګه پای ته ورسوي څه به پېښ شي. په لیکنه کې دې پوښتنې ته د نورو ځوابونو سربیره د امریکایي ځواکونو د ویان ویلیام سالوین ځواب هم راغلی. نوموړی وایي که چیرې امریکا او ناټو افغانستان پرېږدي نو یوه داسې تشه به رامنځته شي چې د هغه 10 تروریستي او سختریزو وسلوالو ډلو لخوا به ډکه شي چې همدا اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمه کې فعال دي. دا سالوین په وینا دا ترهګری ډلې به نه یوازې دا چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب شي، بلکې پر امریکا او لویدیځ به د بریدونو هڅه وکړي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم پر همدې موضوع خپل سرمقاله لیکلې. په سرمقاله کې د ولسمشر ټرمپ په اداره کې د افغانستان پر ستراتیژۍ بحثونو ته اشاره شوې او په ځانګړې توګه د ټرمپ د ځینو سلاکارانو هغه وړاندیز یاد شوی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر ځای د خصوصي امنیتي قراردادیانو د ګمارنې په اړه دی. ورځپاڼه د نیویارک ټایمز د یوې لیکنې په حواله وایي د سپینې ماڼۍ سلاکار سټیفن بونون او د ولسمشر ټرمپ زوم جارد کوشنر له دوو هغه سوداګرو سره چې د پوځي قراردادونو څخه ګټه ترلاسه کوي خبرې کړي او له هغوی غوښتي چې افغانستان ته د اضافي امریکایي ځواکونو د استولو پر بدیل خبر وکړي. لاس انجلس ټایمز وایي دا یو ډېر بد وړاندیز دی او زیاتوي د ولسمشر ټرمپ سلاکاران باید د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ تاریخ وګوري چې کارکوونکي په عراق کې په 2000 میلادي کال کې د 14 عراقي ملکیانو په وژنه محکوم او دا خصوصي امنیتي کمپنۍ بدنامه شوه. مقاله وایي په افغانستان کې جګړه د تکتیکونو بدلون ته اړتیا لري او دغلته د پوځ خصوصي کول د ستونزې حل نه دی. د لاس انجلس ټایمز سرمقاله زیاتوي د افغانستان په اړه د امریکا د ادارې بیا کتنه باید د پوځي ستراتیژۍ ورقه هم پراخه شي. ډیپلوماسي هم باید یوه برخه ووسي چې پکې پر پاکستان د فشار د زیاتولو هڅې هم باید شامل وي، څو پاکستان په خپله خاوره هغه ترهګري او سختریزي ډلې وځپي چې په افغانستان کې پر امریکایي ائتلافي او افغان ځواکونو بریدونه کوي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند شهباز شریف د دې هیواد راتلونکي صدر اعظم په توګه د ټاکلو اعلان وکړ. دا اعلان مخکینی صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ ګوند د مخکښو غړو په غونډه کې وکړ. ښاغلي شریف ویل چې تر څو شهباز شریف د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي او د صدر اعظمۍ جوګه کیږي، تر هغې به شاهد خاقان عباسي د دې هیواد د لنډمهاله دورې صدر اعظم وي. له پېښور زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند پریکړه کړې چې شهباز شریف باید دغه هیواد راتلونکی صدر اعظم وي، خو تر هغې چې نوموړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي شاهد خاقان عباسي به د لنډمهالي صدر اعظم په توګه کار کوي. د پاکستان مخکینی صدر اعظم نواز شریف د سترې محکمې لخوا تر نااهله کېدو وروسته دا اعلان د شنبې په ورځ مازدیګر په اسلام آباد کې د خپل ګوند مسلم لیگ نون په غونډه کې وکړ چې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رابلل شوی وه او د یاد ګوند مخکښو غړو پکې ګډون کړی و. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد مخکینی صدر اعظم نواز شریف د تېرې جمعې په ورځ د پاناما اسنادو په قضیه کې د درغلیو په تور نااهله وګرځاو او د هغه پر ضد یې په احتساب عدالت کې د قضیې د دایره او امر ورکړ چې ورسره سم ښاغلي شریف له خپلې دندې استعفا وکړه. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د صدر اعظم تر استعفا وروسته دغه کابینه هم ړنګه شوه او نوی نگران صدر اعظم به له سره ټاکي. ښاغلی شریف د خپل ګوند مشرانو په غونډه کې د وینا پر مهال د صدر اعظم په توګه د خپل کشر ورور شهباز شریف نوم وړاندې کړ چې د ګوند مشرتابه تایید کړ. شهباز شریف چې دا مهال د پنجاب صوبې اعلی وزیر دی او د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب نه لري، نو د پاکستان د قانون له مخې نشي کولی د صدر اعظم په توګه وټاکل شي، بلکې دې لپاره به نوموړی لومړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي. نواز شریف غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر هغه چې شهباز شریف د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي، نو شاهد خاقان عباسی به د لنډمهالي صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. لکه څنګه چې ما خپل منصب پریښی دی، نو تر کافي غور او فکر وروسته ما دا پریکړه کړې او غواړم چې ستاسو مخه طی کېدم، او هغه دا چې ما شهباز شریف د پاکستان د راتلونکي صدر اعظم په توګه د ټاکلو پریکړه کړې. خو لکه څنګه چې دا به یو څه وخت اخلي، نو تر هغې به شاهد خاقان عباسی د پاکستان د لنډمهاله صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي. د پاکستان د لنډمهالي صدر اعظم په توګه نومول شوی شاهد خاقان عباسی د مسلم لیگ نون ډلې یو مهم مخکښ دی او له راولپنډۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړی، او همداشان د نواز شریف د حکومت پر مهال یې په کابینه کې د نفتو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. عباسی د نواز شریف تر اعلان وروسته د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل ګوند پر د باور کړی او دی به هڅه کوي چې د هیواد چارې په سمه توګه پر مخ یوسي او راتلونکي صدر اعظم ته یې وسپاري. د یادونې وړ ده چې د صدر اعظم لپاره به واکمن مسلم لیگ نون ګوند لومړی شهباز شریف د ضمني ټاکنو له لارې د قومي اسمبلۍ غړی جوړوي، او بیا پارلمان کې هغه ته له اکثریتي رایې ورکولو وروسته نوموړی د پاکستان صدر اعظم جوړیږي.
د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه مو رپورټ واورېده، او یو اوس هم د یو شمېر اوریدونکو په خاص توګه سرتیرو نظرونه اورو.
ستاسو غږ د آزادۍ پر څپو.
السلام علیکم. یو تن ستاسو د رادیو اوریدونکو، زما په نظر اوسنۍ جنگونه د شخصیتونو په ځای تکر دي او نه د شخصي رغبتو او ضوابطو په اساس، نو تر ډېره حده به په افغانستان کې وضعیت ښه شوی وي. او کفیلا وکتل شي په پولیسو کې ټول رتبه چارواکي په فساد کې ښکیل دي، ځکه دوی په اول قدم کې په کابل مرکز کې یو دوه لکه ډالر ورکوي او دوی راځي په ولایتونو کې قمانداران کېږي. دوی چې ولایتونو ته ولاړ شي هلته په ولسوالیانو کې د همدغه شان دي، دوی د ولسوالیو قمانداران څخه پیسې اخلي او ته یې مقرروي. نو په دې اساس باید د ولایتونو والیان، همدغسې د قلو اردو قمانداران او د ولایتونو په قمانداناو کې کار اهل کار ته وسپارل شي. السلام علیکم. ذبیح الله یم، یو تن نظامی افسر. غواړم چې تاسو د خبرونې په اړوند یو نظر تاسو وړاندې کړئ چې فعلاً جریان لري د اوسنی حالت د رغولو لپاره، چې په افغانستان کې جنگونه فعلاً ډیر سخت شوي دي. د هغو لپاره باید په ولایتونو کې د ولایتونو په سطحه د ولایت قماندان، د ولایت د قلو اردو قماندان، همدغسې ولی د زون قماندان باید یو دغسې شخص وي چې د ملت د خلکو په رایو باید وټاکل شي، نه دغسې چې هغه د سمتي قومي او ژبني او ژبو لخوا مقرر کړی شي. نو زه غواړم چې نه دغسې ګوره، دغه جنګونه چې دي دغه د دې لخوا دي چې په افغانستان کې ګوره په ولایتونو کې په زونونو کې دغسې قماندانان چوکۍ ورکړل شوي دي د پیسو لخوا، چې هغه شراب خوره دي، وطن خرڅون کې دي، د دې ملت په وینو ککړ خلک دي. نو دغه خلک کله چوکیو نه هیخوا شي، خلک ورته ورجیک شي دغه چوکیو ته، نو کړی شي چې دغه وضعیت ښه شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او دا خبرونه کې په دې خبرونه کې همدا شی به دا اوري چې د هنر او سینما له ډګره په یو لنډ ریپورت کې بعد هند سینما د وتلیو پیژندل شوی هنرمند مدوبالا یاد یو اربیا تازه کړو. د هغې له مرګ څخه هم که څه هم زیات وخت تیریږي، خو د نوې ډیلي خلک غواړي چې هغه په زړونو کې ژوندی وساتي. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
د جنوبی آسیا پر میلیونونو وګړو د قدرمنې هنرمندې مدوبالا مجسمه به د نوي ډیلی په واکس موزیم کې کښېښودل سي. ټاکل شوی چې د روان کال په وروستیو کې په نوي ډیلی کې د مدام توسد موزیم پرانستل شي. دا د انګلستان یو ډیر مشهور موزیم دی چې د نړۍ د پیژندل سویو شخصیتونو واکس مجسمې پکې ایښودل کیږي. سږ کال په نوې ډیلي کې د مادم توسد د موزیم پرانستل کېدو څخه وروسته د مدوبالا مجسمه د هغې مینوالو ته وړاندې کیږي. د هندوستان ټایمز په حواله د مدوبالا واکس مجسمه به هغه ډول چې د انارکلی په رول کې د مغول اعظم په فلم کې کار کړی و جوړه سي. مجسمې ته به کټ مټ هغه سي جامه ور واغوستل سي چې انارکلی د مغول اعظم په فلم کې اغوستې وې. د هند حکومت څو کاله مخکې د مدوبالا د درناوي لپاره د هغې د عکس پوستي چاپه هم چاپ کړه. هندوستان ټایمز ته یو مسول چارواکي ویلي، موږ فخر کوو او خوشحاله یو چې د مدوبالا واکس مجسمه به د ډیلي د مدم توسد په موزیم کې هېر شوي، ځکه هغه لا هم د میلیونونو انسانانو په زړونو کې ژوندی ده او باور لرو چې میلیاردونه مینوال به یې د لیدو لپاره موزیم ته ورشي.
اتنی میں وجی شوی دی پام کرے مهم خبر نو لندستا. دا پکتیا چارواکی ډاډ ورکوي چې د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ به ډیر شر په بشپړ ډول له طالبانو ونیسي. په فراه ولایت کې سلګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په لومړي ځل د یو پراخې غونډې په ترڅ کې د اوبو بندونو په برخه کې د دولت له پروژو ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت متشبسو کوچیانو ته د لمریزو یخچالونو ویشل پیل کړی دی. د پاکستان لرې کړه شوي صدر اعظم خلکو شرور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه نومولی دی. د استرالیا صدر اعظم وایي پولیسو په سیدنی ښار کې پر یو کور په چاپی وهلو سره څلور کسان ونیول چې د یو الوتکې د غورځولو دسیسه یې جوړه کړې وه. او سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روسیې نوي بندیزونه لاسلیک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د سیاسي سیرو په بدلېدو سره د هغه هیواد پر وړاندې د افغان حکومت په سیاست کې بدلون نه راځي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل کابل له اسلام آباد څخه د ګواښونو پر وړاندې د ګډو اقداماتو غوښتنه کوي او د افغان حکومت تمه دا ده چې پاکستان د تروریزم د ختمولو په برخه کې رښتینې مبارزه وکړي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د پاکستانی صدر اعظم نواز شریف له بیواکه کېدو سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد پر وړاندې د افغان حکومت سیاست په اشخاصو پورې نه دی تړلی، بلکې حکومت یې د رښتینو اقداماتو غوښتونکی دی. خو پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې دا بدلونونه به د افغانستان په وضعیت څه اغېز وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ځواب کې وایي چې د کابل تمه سولې ته رسیدل او په پاکستان کې د تروریستانو د پټن ځایونو له منځه وړل دي چې دا کار د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کولی شي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې له دې وراخوا د څیرو په بدلیدو سره د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست نشي بدلیدای. دا وایي تر کومه چې د پاکستان د راتلونکي حکومت سره د اړیکو موضوع مطرح ده، افغانستان د تروریزم پر وړاندې ګډه او صادقانه مبارزه د دواړو هیوادونو د خلکو په ګټه بولي. د افغانستان اسلامي جمهوریت د پاکستان عملی او صادقانه اقداماتو ته په تمه دی او دې ته چې د تروریستانو ملاتړ او تجهیز ته خاتمه ورکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د هیواد د ستر محکمې لخوا د مالی فساد لامل بې واکه شو چې بیا یې استعفا ورکړه. دا چې نواز شریف د افغانستان سره د ښو اړیکو د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې څه کړي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اړه څه نه وایي، خو سیاسي څېړونکي یې په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې نواز شریف لاله پایله د تروریزم ملاتړ کاوه او د افغانستان د پخوانۍ اردو ماتېدل یې خپل ویاړ ګڼو. د نړیوالو چارو کارپوه ودیر صافی وایي نواز شریف د خپل قدرت په دواړو دورو کې له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره څه نه دي کړي او نوموړی د افغانستان په شخړو کې یو مهمه څېره بولي.
متاسفانه د نواز شریف په دواړو دورو کې اولم خصوصا د دوهمه دوره کې د داسې خاصه توجه د افغانستان لپاره د تغییر د پالیسي نه ده کړې او یا یې زور په پوځیانو هم نه دی رسېدلی، سوله راوستلو کې هم کومک نه دی کړی. نو فکر کوم چې که دا یې نه وي او بل حکومت نه وای غیر د عده د تاثیر نه لرې منځ ته راشي، امیدواره یو چې دا وضع بهبود پیدا کړي.
له دې وړاندې د پاکستان پخوانی صدر اعظم اصف علي زرداری د افغانستان سره په ښو اړیکو کې نواز شریف ناکام بللی، ویلي چې د حکومت د افغانستان د دوستۍ لاس ټینګ نشو کړای. د چارو کارپوه ودیر صافی وایي د پاکستان نوی صدر اعظم دغه هیواد لپاره یو فرصت دی چې خپل ځان له سیاسي انزوا څخه وباسي، کنه د دب خبره د نواز شریف د سیاستونو دوام هغه هیواد د کړکیچ په لوري بیولی شي. عدالت او له فساد سره مبارزه. دا ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو. دا اړیکو شمیرې 0999 40 15 40، 0972 15 55.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې مو د ځوانانو ودانیز نندارتون ته لزان سره بیایو.
ټول د افغانستان تولید دی، کوم بل ځای نه نور ناراضي دی. افغانستان تیګه ده او د افغانستان خپل تولید دی.
زموږ سره افغانان ځوانان دي، کار کوي، نو تقاضا ده کو چې په خپل وطن کې خپل کاریګر او خپل افغانان په کار بوخت کی. کچيري هغوی دغه خپل شیان د نورو سره شریک کی. په نندرتونو کې کشیر دي، نو ډیر خلک به دوی کارونو سره آشنا سي او دا د پرمختګ یو ډیره مهمه لاره ده.
د ځوانانو ودانیز نندارتون چې ونې وړاندې په کابل کې جوړ شوی و، ګڼو ځوانانو او ادارو پکې خپل جوړ شوی توکي نندارې ته وړاندې کړل. د نندارتون په دوه پوړیز ودانۍ کې ډېر هغه توکي تر سترګو کېدل چې په افغانستان کې جوړ شوی و. رحمت الله چې د خپل شرکت په استازیتوب په دې نندارتون کې ګډون کړی و، په مرکه کې راته وویل که ځوانان زده کړې وکړي او د خپل وطن له امکاناتو استفاده وکړي، هم به یې ځان ته ګټه رسولې وي او هم وطن ته.
مختلف شان نمائش دی ہی دی، تاس چو گوری دی ساختمانی بخشی چکم سنگ مرمر استفاده کی گی اغا مونگ روڑی دی، او زنی زینیتی شایان دی چی تاس گوری لکا کابونا گوری او دغسی گلدانه گوری چوکه گوری، دغسی شان مونگ روڑ نمائش دی ہی دی دلتا، او مختلف کم نمائش دغ زینیتی شایان چی تاس گوری در طول دی هلمند دی روخام و پنوم بانده کماتی گا چی دا دغی دی، او دانور ساختمانی بخش که چی کم ایتی گی مونگ دلتا روڑی دی سنگ مرمر دا بیا دی مختلف و ولایتو دی، دا هلمند دی، دا وردگ ولایت دی، دا جلال آباد دی، دا هرات دی، هم دا غسی نورم ولایتونه.
دا چرتا او دا چا پلاسو جوړ شوی دی؟
دا خوخ پلا مادن که موگا کما مدرن ماشین دی چه دا غمونگا هم دی لکه ترکیه هوادنا و ایتالی هوادنا مون خریداری کردی دا، اما آتا مونگ دی بلاک پا شکل پا مادن که باسو او دا غی نورستا فابریکو تی تقسیم او پا هارا فابریکا که مختلف بخشونه دی، لکه چوک چه زینتی شاین زنی جوڑه وی اغا تیگا غلطا واردو، چوک چه ساختمانی شاین جوڑه وی اغا تیگا تا سایز کی گی، او مختلف شیاغه که دکانو نمائندگیان تای موگی بیاور که اونو.
اینی خبر داده چی داده افغان زوانانو پلاس جور شوی؟
بلکل، دا طول دا افغانستان تولی دا کمبل زین نور نرازی دا افغانستان تیگه دا و دا افغانانو خپل بلاس بانده جوری که دا افغانستان خپل تولی دا.
پا افغانستان که دیر قیمتی شیانس تا دی، کانون دی، تیگی دی او دست نور، خو دا قاچاق کیگی دلتا نجوریگی او لده زای پا دیر ارزان بایزی کنه، که چری دا غسی زوانان راشی دغو خپل وسایلو څخه چې مرمر د یو شی ترې جوړ کی یا نور قانون دی اوس ترې جوړ کی، دا به وطن ته څومره ګټه رسولی؟
7% وطن ته ډیره ګټه ده. دا اوس مطلب موږ خپل کوشش کوو، دا د موږ تیګه په کچاک باندې د هلمند او نور ولایتونو جلال آباد ته پاکستان ته ځي، په پاکستان کې بیا ځینې زینتی شان دغه نه جوړیږي چې هغه په هیڅ دغه د کم سنگ مرمر چې موږ لرو په دنیا کې ورسره هیڅوک رقابت نشي کولای، خو پاکستان بیا په خپل نوم په خپل هغه باندې نور هیوادونو ته لیږي ځکه چې هغه بیا دا وایي چې دا د پاکستان تولید دی. نو موږ کوشش دی شعار هم همدغه دی، که تاسو زموږ بنر وګورئ دلته زموږ شعار نه دی چې افغانان باید په خپل تولید باندې افتخار وکړي او خپله تولید وکړي او په خپل تولید باندې اکتفا وکړي.
زبیر الله صافی یو بل ځوانو چې له خپلو پلاستیکي وسایلو سره ولاړ وو. دی وایي د پلاستیکي توکو د جوړولو یو فابریکه لري چې ګڼ ځوانان ورسره کار کوي.
تولید همدلته کېږي، زموږ فابریکه په 2015 کې جوړه شوې ده او تولید همدلته پارک صنعتي کې کی کابل کې، او نن دې نندارتون ته راغلی او اشتراک هم کړی دی تر څو د خپل پلاستیکي لوازم خلکو ته ورښکاره کړو چې ویني خپل د هیواد تولید وویني او په هیواد باندې سرمایه گذاری دلته وکړي، ځکه موږ هم د دې لپاره اشتراک کړی ده تر څو د ګاونډیانو نه هم زموږ لاسونه لږ راقطع شي. نو زیات وخت موږ ته بې کیفیته مواد راکړي دي، بې کیفیته مواد راوړي دي، نو مونږه اخیستې ځکه زموږ مجبوریت وو نشو کولای چې هغو سره هغه وکړو اوس نو مونږ دغه فابریکې چې جوړې کړې دي انشاءالله ښه د بازارونه هم کړي.
ستاسو دې کار ځوانانو ته څومره د کار زمینه برابره کړې ده او هلته چې خلک در سره کار کوي آیا افغان ځوانان دي؟
زموږ سره افغانان ځوانان دي کار کوي، نو له ټولو تجارانو له ټولو هغو خلکو نه چې دوی سرمایه ګذاري کوي لوغو نه تقاضا ده کو چې په خپل وطن کې خپل کاریګر او خپل افغانان خپل وطنوال په کار بوخت کی، ځکه چې د دې کچا ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، نو د کار زمینه هم ورته برابرېږي ان شاء الله. او له خلکو نه هم همدغه تقاضا کو چې خپل وطني تولیدات حمایت کی او نورو گاونډي هیوادونو نه نو خپل ځانونه راټول کی.
د افغانستان د نندارتون د مرکز مسؤل عزیز الله بارکزی وایي په ودانیز نندارتون کې ډېر ګډون کوونکي ځوانان وو. هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې کار وکړي او یو ورځ په دغسې نندارتونونو کې خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي.
دا اوس تاسو ګورئ تقریبا 99% دلته په هره غرفه کې ځوانان دي او د ځوانانو نقش زما په نظر باندې دا ډېر مهم دی، نه تنها افغانستان ته بل په هر هیواد کې ځوانان مهمترین رول لوبوي، ځکه چې که ځوان طبقه نیرو دولت ته یا حکومت ته یا یو هیواد ته کومک او همکاري ونی کې زما په نظر باندې هغه هیواد لکه یو زوړ موټر غوندې به چې هره ورځ به ورانی هره ورځ به پیسې باندې مصرفې هر ورځ په جنجال ور سره. افغانستان زما په نظر باندې د اوس شرایط کې د ځوانانو نیرو ته ډېر ضرورت لري او ځوانان د داسې نندارتونونه وګوري او را دي چې دو ته ډېر یو ښه فرصت دی یو ښه زمینه دی چې دلته تاسو کولی شئ راشئ خپل دغه نیرو وګوري او نورو ځوانانو تقلید کوي او د هغې په اړه باندې لږ فکر وکړي دوی.
فرید ناصری چې په دې نندارتون کې ګډون کړی و خوښ و چې د خپل وطن لا جوړو شویو توکو سره آشنا شو. د هغه په باور دغسې نندارتونونه د دې سبب کېږي چې تولید کوونکي او مشتریان له یو بل سره آشنا شي.
دا خو یو نوښت ده چې پلازمینې زون پراختیا خپلواکې ادارې کړی چې دغه ساختماني کوم شرکتونه چې دي یو بل سره وپېژني د هغوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. انشاءالله دا به ډېر ګټور او راتلونکي لپاره به یو ښه تجربه وي.
د پایتخت زون د پراختیا خپلواکې ادارې د اړیکو مسؤل محبوب الحق عطا چې د دې نندارتون کوربتوب یې کاوه وایي په نندارتون کې د ځوانانو ونډه هیله بخونکې وه.
زمونږ ټیم وګورئ دلته چې تون ټیم زمونږ شته دی غونډ کې ځوانان دي، دا یو خپله یو هیله ښایي د یو مملکت دپاره چې دوی په خپو ولاړ ده او دی اوس غواړي چې نور هم پرمختګونه ترلاسه کړي. نو د ده په هکله د ځوانانو رول په هکله خو تاسو خپله مشاهده کولی شئ چې څونه ده، او زه چې کوم تخمین وهلی سم د 90% نه پورته ځوانان په دې کې اشتراک لري. اوس نندارتون یو زمینه برابروي د اشتغال پورته کولو دپاره، خلکو ته د کار زمینه برابرولو لپاره ډیر زیات اړین ده، او همچنان دی یو ښه تفاهم رامنځته کوي یو ښه همغږي رامنځته کوي چې دغه همغږي کولی شي هم اشتغال ایجاد کړي هم شفافیت ایجاد کړي هم ښې حکومتداري ممثل ووسي.
افغان لیکوال جاوید اوربل وایي هر هغه ځوان چې یو هنر ولري او یا یو شی جوړولی شي باید نورو ته یې وښيي. نوموړی نندارتونونه د ځوانانو د وړتیا ښودلو لپاره مناسب ځایونه بولي. اوربل له ځوانانو غواړي چې په ګډه دې دغسې نندارتونونه جوړ کړي او خپلې وړتیا او جوړ کړي شیان دې پکې نندارې ته وړاندې کړي.
ډېر کسان داسې دي چې دوی کم هنر لري یا یو کم څه لري چې هغه یوازې د ده دپاره نه وي بلکې د نورو خلکو د ژوند پورې هم تړلي، یا مثلا ځینې کسان دي په مختلفو برخو کې کار کوي د خپل کارونه چې دي دا پټ ساتي، دغه کار چې دی د ځوانانو د پرمختګ مخه نیسي. نو هغه ځوانان چې په ساختماني برخو کې کار کوي یا مثلا د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي، انځورونه جوړوي، دغه نورو برخو کې د هنر کار کوي، کچیري هغوی دغه خپل شیان د نورو سره شریک کړي په نندارتونونو کې کښېږدي، نو ډېر خلک به له دوی کارونو سره آشنا سي، او دا د پرمختګ یوه ډېره مهمه لاره ده چې ځوانان کولی سي له همدې لارې هغه کم هنر چې دوی لري هغه د نورو سره شریک کړي او دوی وکولی سي چې د خپل هنر ته انکشاف ورکړي. او دغه به کله ورکوي هغه وخت دا کار دوی کولی سي چې د خپل هنر نورو ته وښيي او نور خلک دوی ته بیا مشورې هم ورکوي، د دوی سره نقدي مرستې هم کوي، دوی ته لار هم ورښيي، او دغه د دوی د پرمختګ سبب ګرځي.
خوب اوریدونکو د تاندې څنګ مهم دومره وا تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
وخت در نثیر دے خو تیر شوی نه دے پلو بچیو تا کتاب ورکا، وخت در نثیر دے خو تیر شوی نه دے پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا تو خبری وکا ہر پختنے تے زواب ورکا لدے خیستا لدے نازک گلابنا کلے انسان کلے سڑائی جوڑکا چھٹو ڈے اخرا قلم روا بدے نڑئی کے جان تسائی جوڑ کا وہ چھٹو ڈے اخرا قلم روا بدے نڑئی کے جان تسائی جوڑ کا
آزادی ریڈیو تھا دیش میں رکھ پل پیغاموں نے رولے گئی سفر و سفر 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 دعا و سلور درے شپا گیا او یا ہم سفر سفر سلور سو شل دعا دعا یاو یاو دعا سلور یاو یاو کنز
حقیقت صدی
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدی
سلامونه په ورسېو کې د ننګرهار امنیتي وضعیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنه و خو دا ویل چې د ولسوالۍ ترڅنګ اوس د نامنې لمن تر جلال آباد ښار را رسیدلې او په دغه ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا چې ولې علت یې څه دی او څوک یې تر شا لاس لري د دې اونۍ د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ننګرهار د امنیې قمندان عبدالرحمن رحیمي مخ ته ږدو. زه اکرام الله اکرام یم. قمندان صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ که پایلې له دې نه وکړو چې لږ تر لږه څلور میاشتې ستاسې له راتګه تیریږي چې ننګرهار ته راغلی یاستئ. څه فکر کوئ په دې تیرو څلورو میاشتو کې مو د ننګرهار د امنیت لپاره څه وکړه؟
بدون له شکه سه هر څوک چې په هره دنده ګمارل کیږي د ځان دپاره د ښه بهبود د راوستو دپاره ځانګړې پلانونه او ځانګړې طرحې لري. موږ هم په همدغه هکله منظم پلانونه لرو او شروع پہ کڑے یو اندازہ سے لنڈ محال آو اگر لنڈ محال بانے منگا مرخیست آئی دا او یو اندازہ سے متوسط ہو یا یو چو وقت غواری اگر تم بانے شروع کڑے والے اگر عدف تتروس نوی رسی دلی او اگد محال خو لکسر انگستا سی پی گئی اگر نو بیا اگد محال دی لگو اگد وغا غواری او ضرورت مرتا غواری کم شای سی دی ننگر دی جلال آباد دی خار پا حق لادر تو امیو خود دیولو سوالو یو موضوعات دی سی اگر تاسو هم خبر یاست سی چو میاست مختا دلتا پکوٹ ولو سوالی کے دی بالا ولو سوالی کے اچین ولو سوالی کے او دس نور ہم دا رنگا چپریار کے ہم دا رنگا پچیر آگام کے سے تھورو بیورتا داعش دا نارے والے سے منگ تورا بورا اونی والا خلگ مرختا و سدا بچنگ سی دے وسلہ والو قوتون و حاغ منصوبین سے رشتیا ہوڈ لری او دم دغه ولس بچانو زمن دی پر ډیره میړانه وکول ایسول. البته دی حمایت قاطع یا بین المللی ځواکونو په هوایی همکاری او همدارنګ د مک د وسلوال قوت خپل هوایی ځواک سے داعش ډیر غټه ماته وخوړل او ډیر تلفات یې ولیدل. ګوري کوټ ترې تاس پیاس چین دغه اوس موږ تاسې غږیږو دی وچ کوټ په هغه اخرو سیمو کې هم موږ اوس عملیات لرو او همدارنګ دی بالا ګوره سے ډیر نام نه هغه وه تاس پیاس وای او هغه ډیر اخرې جگی چکی پاتا دی نور پم دغه رقم چپریار مکمل تو گل دوینا تاس پیاس پچیرو آگام تورا بورا مکمل تو گل دوینا تاس پیاس کلس دا جو تاس وید کلس دخمن پا دی جنگ یا دی جگڑی پا گرم لیکو که لمات سارا مخامخ کی گی دی دوی باداران یا حاغ دی منطقی استخباراتی کردی سی دوی تمویلی دوی تجیزی دوی ترننگی آغا کوشش ور پی کوی سی دی جگڑی پا دگر که خماتی و خوڑلا بیان دوی وحد سوی ترور تا انفجار تا انتحار تا گرچی پدا چو میں استو کہ مگ یو تا حجومی عملہ پا ننگرار کے لرلہ سے پا ملی را جو تلویزون و پا ظرف دی درے ساتو کہ اگا ترورستان عملہ منزا لارل خو متاسفان اخباس ہو
تاسی پا خبرو خبرو کہ دا ننگرار دا ملی تلویزون دا تا حجومی حملی یادا ونا وکڑا لک لن معلومات کا بدیار وار کی فکر نکوی پا غی مسئلہ کی بیغوری شوی و خصوصا دا امنیتی زواکون لوری
از رازم دا غجائی تا ہیت کل دا امنیتی زواکون وقت سے دی تاسو امنیتی زواک سے او جائی تا دی امنیت دی پار توزیفی او پا غی کی زخمیان مولاری شایدان مولاری خو مغا کسان دی چی پایری و گزمی کولی شایدان سوی زکر دخمن او بل خپل دی جلال آباد دی رادیو تلویزیون موقعیت پا داس جائی که دا تاسی وی نی سی اغتا لحر خوالار شتا او حد اقل اغا استحکامات سی اړین وی ورتا سیو پیرادار وکولای سی دو پیرادار وکولای سی درې پیرادار وکولای سی د غمنیت ونی سی اغه استحکامات نشته
یعنی په دوه واسکرو په دوه شاجور مرمۍ باندې تاسو فکر کاوه چې دغه یو تهاجمی حمله چې مخکې نه راپور موجود دی ملي ټلویزیون پکې ټارګټ دی نو په همدغه ځای کې سوال پیدا کیدلی شي
اصلا کزه فکر کوم مشکل دلته دا داسې مسلک اهل د مسلک ته نه پریښودل کیږي دغه سی وای دوه شاجور اصلا دس سرباز من قطعا نلروسی اغا پرتنر و نلری اغا برخ جبخانه و نلری اغا نور بشتپنی مهمات و نلری کلاس ضرورت سلوغو نا استفاده و نکی دا هیچ دیمانه لوال نده دا یو دوم اغا اطلاعات سی مکترازی اغا دس اطلاعات نوی سی مشخص یو جای خوی یعنی دولتی جوی نا پکی خوول سوی و مثلا ووی ساتویس جوی نا پکی خوول سوی و که اطلاعوی که نوی مک پا دی پی گو سی دا جوی نا خطر لری ولی هاگ پر سونال سی منگی طولو تا ودر ورسو او لکه څرنګه سی دی تحدیدات و جوابگوی ویرسو خمک تاسو پیگو ساق دی تشکیلاتی معلوم دا مثلا دی دنگرار دی جلال آباد خار و لسا ناهی سوی دی یا نه ناهی سوی یو هم پا درخم که دا باید لس حوزه زن سر ولرید پا امنیتی بخش که ستونزی لرو پا دی که هر شک نستا لورپور و مقامات و سر مک شریکی کردی دی زه امیدواری ما سی دی دغ ستونزو لکه څرنګه سی مک پا کاغاز که طول تعدیدات و طول مشکلات او دی خپل ستونزی ورطویلی غیطا آغا کاری برخه سی کما دا آغا متوجی سی او دا رفع کی
قماندان سی دو ملی تلویزیون پارا پویل که دل دا سی چه پا دیارا با امنیتی زوکون سیرنی که دولت با سیرنی که او دا سیرنو پا نتیجه که آغا کم خلق که پوزیفوی غفلت بانده تورن شی خام خا سزا بوینی دغه سیړنې کوم ځای ته ورسېدې
د راډیو تلویزیون د څېړنو موضوع ما درته وویل چې هغه څېړل سوې ده هغه څه سې د موږ پولیسو باید کړي وای هغه یې وکړل ځان یې شهید که ځان یې زخمي که او ترورستان سې هلته ننوتلي وو له منځه یووړه داسې په اول انتحار کې دروازې په خوله کې کوم پیاده سې تلاش کېده سې موږ سرباز سره یو ځای شهید سو یا فرض مثال دننه په ډزو په تبادله کې دوه کسه سې دا باید نه وای سوي ولې درته وایم چې جهاني ترور رزم سره مخامخ یو کله کله نو داسې کیږي داسې فکر وکړه که دلته دیرس نفره پولیس موجود وای دیرس واړه نه زوبلېدل سل په سل زوبلېدل جغرافیوي موقعیت یې وګوره ولې نظر په هغه جای هغه کوم تکتیک سی موږ استعمال کړی و متاسفانه سی هغه دوی شهیدان سو لا یو زخمی سو ولې زخمی هم وکولی سو سی هغه میړانه وکړي
د جلال آباد امنیت ته کړه شو په وروستیو کې اندېښنې موجودې وې د دې سیمې د خلکو سره مدني فعالانو سره زده کړو خلکو سره حتی ژورنالیستانو سره د ټارګټ کیلینګ په اړه د هدفي وژنو په اړه چې په دغه ښار کې هدفي وژنې ډېرې شوې که ډېرې شوې وي دلیل یې سو او که خلق اصلا غلط آواز خبره کړي وستا سي جواب پدېړه
کدر تو ایم سي بيخي وژنه نه وسوي هم د به لری ل حقیقت یو کو ایم سي دومره سوي و سي لکه دغه باز خلقو سي زه نظریاتو ته احترام لرمه ولی په دغه اندازه م نه سي جلال آباد د سي وخو د سي جلال آباد بيخي سور ور ده درال خو سي ما ته دغه وسم پیګو وختن د سي نو نظر ډیرو ولایتو ته جلال آباد ډیر خدا ولی کوم وایو سي د موږ کړنه بسنه کړي ده ټول جرم مهار کړای دا به غلط وي ځکه جرم ست ما مخ کړتول چیرې سي ټول نه وي ال ته جرم پیش بینی سوای او دغه وژنه سي مثلا بعض دوستان یادوي مثال درته وایم یو دوست ما ولی د په کابل کې ناست و غږېده وایي په جلال آباد کې هر ورځ یوه ترورستي پیښه ده هر ورځ نفر وژل کیږي نن موږ باید چې غږېږو دا صحیح ده یو څوک به یې ټارګېټ کړی ولې زه غږ پې کوم دغه ستاسې د راډیو له لارې سې د جلال آباد په ولس د جلال آباد په امنیت د زړه وخوږي داسې دې نه کوي. یعنی ځینې رښتیا واقعیتونه وایي ولې ځینې دومره مبالغه پکې وکړي چې جلال آباد بیخي داسې وحشت وښیي جلال آباد کې چې یو څوک چې جلال آباد چا نه لیدلی وایي به دا به څنګه ورځو درالی سي هغه د ده د ویلو په سلو کې لس فیصد هغه خبر نه وي ولې دا دوه سوه فیصد یا سل یو نیم سل فیصد هغه کوي. دا جفا دی جلال آباد خلکو سره د ننګرهار خلکو سره.
بالکل قمندان صاحب تاسو یادونه وکړه چې یو څه ناسه مشکلات وو شاید اوس حل هم وي. دغه مشکلات لږ تر لږه و یا شپږ هدفي وژنې پرلپسې رامنځته شوې او همدغه خلکو سره تشویش پیدا کړو. همدا وژنې ستاسې په نظر دلایل څه وو؟ فکر کوئ شخصي دښمني وه یا د طالب او د داعش ترمنځ په مسایلو کې دا هدفي وژنې رامنځته شوې او که نه نور څه؟
د افغانستان ټولنه چې کله ژوند کوي موږ داسې عنعنوي او داسې ولسي غوندې ژوند ده. په دې کې شخصي مدعیګري راځي، په دې کې ناموسي قتل سوی ده، په دې کې اقتصادي سوی او سیاسي هم پکې. اوس مثال د خبرې چې دغه نن کوم کس د یو کس په شهادت ورسو تاسو ولیدئ چې مقابل ته لوري ډزې پې وکړې، خپله ترورست عدالت فنچې سره پروت و چې مړه یې موږ راجک. یعنی د سیمنه داسې امنیتي ارګان لاس تر زنې ورته ناستې بیرته یا په عین شکل مثال د خبر د په بعضو ځایو کې موږ په پوسته حمله سوې ده، په مقابل کې دوره تلفات دښمن لیدلی چې موږ یو یا دوه زخمي سوي دښمن اجساد پراته دي. تنها تنها په همدغه دوه میاشتو کې موږ که درته وایم په لسګونو اجساد د دښمن راوړي دي او دام بیرته بیا سپینګیري پسې راغلي ور تسلیم کړیم دي.
په جلال آباد ښار کې یو شمېر خلک وایي شخصي وسله وال د تورو خو لرونکي موټرې بې نمبر پلیټ موټرې چې په ښار کې ګرځي په موټر سایکلو باندې ډبل سپرلی. فکر نه کوئ د دې ځینو وژنو دلایل همدغه شیان کېدلی شي؟
راځئ چې واقعیتونو ته لاړ سو. په دې کې جای د شک نسته چې په هر مملکت کې ټول وګړي قانون په ځان تطبیق کړي او د قانون تطبیقولو باندې په ځان باندې په دې باندې متکي اوسي او په دې ته هوډمن اوسي. زه فکر کوم چې اویا اتیا فیصده ستونزې دغه وطن به حل وي. هر څوک ووایي چې زه له قانون نه مافوق یم، یا زه وکیل یم، یا زه رئیس یم، یا زه معین یم، یا زه دا شی یم، یا زه دا شی یم، یا زه دا شی یم، نو ماته د قانون خلاف دغه شی لازمی که هغه تور فلم ده، که هغه بدون د جواز اصاله ده، خود به خود نام نیرازی. او په افغانستان کې دا قصه روانه ده. موږ تاسې وینو ننګرهار هم د افغانستان نه جدا یو ولایت نه ده. زه د تاسې د راډیو د امواج او د څپو له لارې ټولو ته ډیر احترامانه پیشنهاد کوم، راځئ چې اول زو قانون په ځان تطبیق کو او بې پلیټه موټرو باید هم جدي امر کړی ټوله وی دغه اوس تاسو راځه غږیږم په موټرو موټر سکیلونه هم ټول کړي دي او هغه دوه پښته او درې پښته موټر سکیلونه چې دوی ګرځېدل هغه موږ ټولو پولیسو ته امر کړی. حتی داسې پولیس موږ لرو یا داسې چک پوینټونه چې هغه سې موټر سکیل ته تیر سوی خصوصي ګزمې یا نفر ورته مې وظیفه ورکړې چې حتی هغه موږ پې افس کړي چې دا
یو شمېر خلک په جلال آباد کې د قوي مافیا یادونه کوي. تاسو فکر کوئ چې مافیا دته سردردی جوړ کړی دی؟ په بېلابېلو مواردو کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو په درجنونو مجرمین نیسئ، دا سزا ویني که خوشی کېږي بیرته؟ مداخلې سیاسي شته که نه؟ په ځیر یو شمېر ولایتونو کې قمندانان او والیان عموما د پارلمان د وکیلانو نه تر پوزې راغلي وي، هره مسله کې مداخله کوي. ننګرهار څنګه دی؟
مننه، ما مخکې درته وویلې سراسر افغانستان کې مشکلات لرو، ننګرهار هم له افغانستانه بیل نه ده. دا باید واضح ووایو. یو شی سه ما خپل مطمئن کولای سي او ولسته تاسې د رادیو له لارې ډاډ ورکولای سم سی پوسم سی پچا کې ګنا ده د قانون مطابق جرم کړای ده سی په هغه لحظه په بندي کېګم سل په سلو کې به زه قانون تطبیقوم تر هغه اندازې چې ما پورې اړه لري، یعنی پولیسو پورې اړه لري.
د مافیا په اړه څه فکر کوي خلک؟ وایي ننګرهار ډېره قوي مافیا لري او همدا دلیل کېدلی شي چې له دې ځایه څو ځل بېلابېل والیان تبدیل شول، هغوی زړه وخوړو چې په ننګرهار کې ولایت کول ډېر سخت دی، ځکه ننګرهار څو بېلابېلې کورنۍ دي چې هغوی تقریبا محاصره کړی دی. ډېر خلک فکر کوي چې په هره مسله کې دوی مداخله کوي.
لکه څرنګه چې تا سوال وکړه جواب دې هم خپله وویلې، دا چې ما په کابل دنده تر سره کړی رئیس عمومي جنایوم په وزارت کې او بیا په اخرو کې دلته راتلم قماندان د امنیت د پایتخت یا د کابل وم. زما خوې عادت د دندې په اجرا کې دوی ته معلوم ده، ټولو ته معلوم ده. د قانون په تطبیق کې د هیڅ چا سفارش په ما کار نه کوي چې زه قانون تطبیق نه کوم سي پلاني سپه دي کې بيخي په زغر دا وایم او په مغه هوډ یې ما سي تالیف مې اجرا کړای دا
یعنی د چا مداخله نه منای
په هیڅ وجه
اب موټر سایکل سپرو غلو د خلکو ژوند نارام کړی دی مثلا موبایل پلاس هغه تر نه تختول کیږي او په دې برخه کې خلک بيخي لزله خوري نه سره مخامخ دي ځینې خلک فکر کوي چې د جنایي کارمندان د دوی سره لاس لري او دلیل دا په ګوته کوي چې د دې غلو مخنیول ډیر سخت کار نه دی
ولوسه ورځ چې زرا غلایما هغه کسان چې ټلیفونونه به تختول موږ تر اوسه پورې وویس کسا دا نیولی دی وویس کسا هغه شیان چې تختولی و هغه هم لاس تر اغله په جرم هم صریحا اعتراف کړای دا او د قانون منګولو تم سپارلی